گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د سرطان 14مه ده چې د 1408 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې د 9 او د 2014 میلادي کال د جولای د 3 سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 دي او په افغانستان کې د سهار 15 کیږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
په افغانستان کې په تیرو 3 کې 1,000 تنه د نشه یي توکو قاچاقبران نیول شوي. د امریکا یو لوړپوړی هیئت د شمالي وزیرستان دوره کړې ده او د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ډاکې حمله د داعش ډلې نه ده کړې.
په دې خبرونه کې به تاسې واورئ چې د افغانستان بانک د مالي اعتبارنامو د چاپولو پلان لري. په افغانستان کې د فرهنګي چارو لپاره د امریکا د پوځ یوه مسؤله وایي چې ځینې ناوړه دودونه د ښځو د پرمختګ مخه نیسي. د پکتیکا د نوي والي سره زموږ د خبریال په مرکه به واورئ او هم به تاسو په دې خبرونه کې واورئ چې نن د جولای په 4مه د امریکا د فضایي څېړنو یوه کښتۍ چې په فضا کې 15 سفر کړی دی د مشتری مدار ته نن ور داخليږي. هر څوک کولی شي چې په انټرنیټ کې په خپل کمپیوټر رسن وګوري. اوس به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. په افغانستان کې په تیرو 3 کې 1,000 تنه د نشه یي توکو قاچاقبران نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 130 تنه بېلابېل نشه یي توکي د پولیس لاسته ورغلي دي. هغه وویل موږ د 1415 کال په لومړیو 3 کې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو د نیولو دپاره شاوخوا 500 لویه واړه عملیات ترسره کړي چې شاوخوا 1,000 مشکوک کسان په دغه عملیاتو کې نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. ښاغلی احمدي وویل چې پولیسو په یو تازه عملیاتو کې 6 قاچاقبران په بغلان کې نیولي چې غوښتل یې د طالبانو په مرسته 100 کیلوګرام افیم د بدخشان نه هلمند ته او د هغه ځای ایران ته قاچاق کړي. د امریکا د یو بانفوزه سناتور جان مکین په مشرۍ د کانګرس یو لوړپوړی هیئت د پاکستان په پوځي هلیکاپټر کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان دوره وکړه. دغه هیئت په پاکستان کې خپل دوره 2 سفر پای ته ورسو او اوس به افغانستان ته سفر کوي. د شمالي وزیرستان سیمه د طالبانو، القاعده او د حقانی شبکې په نازای ګڼل کیږي او په دې برسیره د دغې سیمې نه په گاونډي هیواد افغانستان کې هم ترګر عملیات ترسره کیدل. اوس د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د ترګرو نه پاکه کړې ده. دا 2 کیږي چې د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې د ضرب العضب په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. سناتور جان مکین د دغه سفر نه وروسته د پاکستان دولتي ټلویزیون ته وویل چې زه په دغه سیمه کې د ترګرو په ضد د پوځي عملیاتو په کامیابۍ ډېر خوشحاله شوی یم. د پاکستان د پوځ یو قمندان د میرانشاه په سیمه کې د پوځ په یو مرکز کې د امریکا د کانګرس د غړو سره د پوځ د عملیاتو په حق له معلومات شریک کړل. په دغه هیئت کې د جنوبي کیرالاینا ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور لنسی ګرام، جمهوری غوښتونکي سناتور بنجامین ساسي، د انډیانا ایالت نه دیموکرات سناتور جوډون لی هم شامل وو. دغه هیئت د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی دی. ښاغلی جان مکین وویل چې هغه د پاکستان او د امریکا ترمنځ قوي اړیکې غواړي ځکه چې دغه دواړه هیوادونه ګډ دښمن لري او هغه د اسلامي دولت او نورې اسلامي سخت دریزه ډلې دي. د یکشنبې په ماسخوتن په بغداد کې په مرګانیو چاودنو کې چې د داعش زیمواري په غاړه اخیستې ده، د وژل شوو کسانو شمیر 130 شو او د زخمیانو شمیر 180 ته رسیدلی دی. په عام وکړې په واشنګټن کې د امریکا غږ د خبریالانو رپورټ ده چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په بغداد کې د یکشنبه په ماخام د دوو غبرګونو مرګانو چاودنو په تعقیب چې اصلي هدف یې شیعګانو د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی په عراق کې د امریکا له سفیر سټوارت جون سره وکتل. دواړو په دې سلا مشوره وکړه چې څرنګه کولی شي د داعش د ډول وژونکو حملو په ګډه مخنیوی وکړي. لومړی چاودنه د ښار د کرازې په ناحیه کې په یو مارکیټ کې وشوه او داعش یې سمدستي مسؤلیت په غاړه واخیست. دوهمه چاودنه چې د بغداد په شعب نومې ناحیه کې شوې تر اوسه پورې چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مګر دواړه حملې چې سږکال په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حملې ګڼل کېږي فکر کېږي چې د اسلامي دولت کاری داعش شیعګانو ته د مرتدینو په نظر ګوري او شیعګان هغې د تکفیرانو په نوم یادوي. سپینې ماڼۍ په یوې مطبوعاتي بیانیې کې پرونی حملې وغندلې او ویل چې دا تشدد د امریکا هغه عزم پیاوړی کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ماتولو لپاره کړی دی. په عین وخت کې د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په ډاکا او بغداد کې په مرګانیو حملو کې د وژل شوو کسانو لپاره د یکشنبې په ورځ د روم د ښار په سینټ پیټر نومي میدان کې د لسهاو زرو پیروانو په ملګرتیا ډله ییزه دعا وکړه.
خبرونو ته ادامه ورکو. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه ووتنو حمله کوونکي چې په یو رستورانت باندې حمله کړې وه کومې غوښتنې نه لرلې. هغه د اسلامي دولت د ډلې هغه اداګانې رد کړې چې وایي هغوی د غبرت کړی دی. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر وایي
IS is a slogan. There is no existence of IS.
د اسلامي دولت ډله یوازې اشار دی. په بنگلاديش کې د اسلامي دولت ډله وجود نه لري. دا د بنگلاديش کورنی ترګر دي چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې سره ځان وتړي. دغه ټول حمله کوونکي زموږ خپل خلک دي، بهرنیان نه دي. دغه حمله کوونکو د بنگلاديش په پایتخت ډاکې کې په هغه سیمه کې چې ډیپلوماټان پکې اوسېږي د جمعې په ورځ ناوخته په رستورانت کې خلک يرغمل کړل او زیاتره هغه کسانی وجل چې مسلمانان نه وو. په تیره میاشت کې د سوریې د هغه مهاجرینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې امریکا ته راغلی دي. د امریکا غږ خبریال وین لی په دې باب یو رپورټ رالیږلی چې خلاصې تاسو دراورو.
د متحده ایالاتو د باندنیو چارو په وزارت کې د مهاجرو د چارو د مرکز یو رپورټ وایي چې په تیره میاشت کې 2301 اتیا د سوریې مهاجر امریکا ته راغلی دي. دغه مهاجر د امریکا په 38 ایالتونو کې ځای په ځای شوی دي چې زیاتې په مشیګن یعنی 510 تنه، په کالیفورنیا کې 510 تنه، په ایلونای کې 333 تنه، په پنسلوانیا کې 340 تنه، په ټیکزاس کې 321 تنه او په فلوریدا کې 130 تنه ځای په ځای شوی دي.
دا خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د ماخام 8 بجې او 8 دقیقې کېږي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې مالی اعتبارنامې یا سکوک چاپ او خپره کړي. خو دا دغه سکوکو چاپول به څومره موثر دي په دې اړه پام وکړئ. د آشنا رادیو د دری څانګې د خبرالي سمسامې سیرت رپورټ تا چې پښتو متنی روخان ورځ ته ستدر اوري.
افغانستان بانک وایي چې د سکوکو په قانون کار روان دی او کله چې دا قانون پاسي نو سکوک یا مالی اعتبار پانه به چاپ سي. په افغانستان کې د سکوکو د قانون د تدوین لپاره یو کمیټه کار کوي. په دا کمیټه کې د عدلي او مالی د وزارتونو استازي، د افغانستان بانک استازي او د بانکداري په برخه کې د جمهور رئیس غني استازي هم شامل دي. د افغانستان بانک وایاند ایمل عاشور په دې اړه امریکا ژغته وویل چې کله چې د سکوک قانون بشپړ سي او سکوک چاپ سي نو دا به په افغانستان کې خلکو ته د پانګه چون لپاره نوې زمینه برابره کړي. عاشور وویل چې دغه مالي اعتبار پاڼې یو ډول اسلامي خدمات دي چې په کار اچولو سره به دولت ځینې پراختیایي پروژې تمویل کړي.
سکوک یک نوې خدمات اسلامي است که میتونه به شکل مضاربه و مراربه و مشارکه
و اجاره بینا باشه. اسلامی خدمتون دی چی کولی سی چی ده مضاربه، مراربه، مشارکه او اجاره په شکل دی. داغه پا خط که ده بودیجه ده تمویل او ده پروژو ده تطبیق یو دول دی. دولت کولی سی چی لده طریقه اضافی پیسی را طول کری او په این وقت که خلکو تا ده دوگو اعتماد پانو په بدل که گت هم ور کری. سکوک داسې پانو یا اسناد ول کیږي چې د پیسو په مقابل کې ورکول کیږي. د سکوکو ورکوونکي یا د بانډ ورکوونکي بیا په دغه راکړه ورکه کې یو څه ګټه هم رانیون کی ته ورکوي. خلیل الله شهید زاده د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د دغه سي اعتبار پانو ضرورت شته. شهید زاده زیاته کړه چې دا په نړیواله کچه د افغانستان اعتبار ډیر کړي.
دغه افغانستان نیازمند دی که در واقع به طرف این
مسائل ضرورت داری که په دغه موضوع باندې کار وکړي. په دغه سره به افغانستان په نړیواله سطح اعتبار پیدا کړي. سید مسعود د کابل د پانتون د اقتصاد پانځه یو ساده هغه وایي چې د دغه کار هدف دا دی چې په بازار کې نقدي پیسې راټولې سي او په مرکزی بانک کې ذخیره سي. خود استاد مسعود له قبله د سکوکو د چاپول بریا او ناکامۍ تر ډیره د افغانستان په مرکزی بانک باندې د خلکو په اعتبار تړلې موضوع ده. هغه وایي
ولی ما فکر نمی‌کنم که اعتبار بالای دولت و اعتماد تجار بالای دولت و صاحب صنایع صاحب سرمایه دولت
فکر کنم چې په دولت اعتماد او په دولت پنګاچونکو اعتماد ډېر مهم دی. مثلا زکه چیرې و وړه سرمایه ولرم نو څومره زه په دولت اعتماد کولی سم چې دغه سیاستنا درانیسم او د ځان سره وساتم. د څلور کلونو راهیسې کېږي چې په افغانستان کې د سکوکو د چاپول موضوع مطرح ده. د اقتصاد پوهان له قبله که چیرې د افغانستان حکومت وکړای سي چې د افغانانو اعتماد ترلاسه کړي نو د سکوکو خپرول به د افغانستان د حکومت سره د پراختیایي پروژو د پرمخ بیولو لپاره یوه ښه مالی سرچینه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په افغانستان کې د امریکا د فرنګي چارو لپاره د امریکا د پوز یو مسؤوله میرمن ایملی میلر وای چې په هغه هیواد کې ځینې ناوړه دودونه د ښځو د پرمختګ مخه نیسي. هغې دغه خبره د آشنا تلویزیون د همکارې سعادت ښایسته سعادت لامې سره په مرکه کې کړې ده. پام وکړئ د مرکې دوهمې برخه ده.
You talked about Afghan women.
تاسو د افغانستان میرمنو په اړه ویل د دوی سره مو کار کړی دی د دوی د زیار په اړه کوم څه یو څه وایس فوق العاده کارونه یې تاسو په نظر سو.
As a cultural support team leader
د فرهنګي چارو د ملاتړ د ټیم د مشر په توګه ما په خپل افغانانې پوځي دندو ته روزلې سو دوی هم په پوز کې د نارینه پوځیانو سره په ځینو عملیاتو او ماموریتونو کې عملاً برخه واخلي. زه لومړنی عسکروم چې دغه پروګرام ته مې د لومړني ټولګي د لپاره افغانان جلب کړي اکثر د کابل وی پاول ډله کې دولس مېرمنې وي چې دا غوي سره کار زما د لپاره یو ښه تجربه وه. او زه نو ورته په خسترګه نه کتل او داسې ټیټ سوچ یوازې په کابل کې نه بلکې په هر ځای کې شته چې وایي ښځې دا پوځي درانه کارونه نشي کولی. دا د دوی له وسې وتلې خبره ده خو موږ دا مېرمنې ولیدلې چې څومره تکړه وي څومره صبورې وي. دوی هیڅکله له تلاش او کوشش نه لاس نه اخلي. دوی دغه معمول سوچ مات کړ چې ښځه ناتوانه ده او وی خودله چې ښځې څومره فوق العاده وړتیا لري.
ستاسو په نظر د افغان میرمنو تر ټولو لویه ویره څه ده؟
یوه کیسه چې ایس وخت به مې له یاده ونوزي هغه د یوې افغان میرمنې ده. یو ځل د شپې په ماموریت وتلې وو او د شپې ناوخته یوې کلیوالې سیمې کې یو کور ته ورغلو. موږ په اصل کې په هماغه سیمه کې د توندلارو یو مشر پسې ګرځېدو. د استخباراتو ځینو معلوماتو ښودله او موږ هم پوهېدو چې د توندلارو دا مشر هملته دی. نو ما په دې کور کې د دې میرمنې سره خبرې وکړې خو اول خپله د افغانانو د میلمه پالنې په رسم موږ ته هغې د پستې یوه ډکه کاسه راوړه کېناسه او بیا یې سپینه موږ ته وویلې چې ګوره تاسې امریکایان د شپې ناوخته زموږ کور ته راغلي او په سیمه کې د بریدګرو معلومات غواړئ. طالبان هم همداسې موږ ته راځي او راته وایي چې که امریکایان د کور ته پرېښودل او خبرې دې ورسره وکړې نو د کورنۍ غړي به دې ووژنو. نو ته ووایه موږ اوس څه وکړو؟ همدا شېبه وه چې ما دا احساس وکړ او په دې پوه شوم چې دوی د ژندې د دوه پلونو ترمنځ ایسار دي او ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ دي. پوه شوم چې پریختیا هم دوی د خورا سخت حالات په مقابل کې څومره په میړانه مقاومت او مبارزه کوي.
I just think the world doesn't know enough about Afghan saffron and how amazing it is, and as we grow and as we scale the business we want to make a wider impact in
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 100.15
د پکتیکا د ولایت نوې والی محمد الیاس وحدت وای چې هغه ولایت د پرمختګ او د مشکلاتو د حل لپاره ښه چانسونه لري. هغه خبره زمونږ د خبريال ابراهیم رحیمی سره په مرکه کې کړې ده. په موکړې مرکه ده
پکتیکا د هوا د نور ولایتونو سره د نور برخو سره کاملا تفاوت لري. دلته ستونزې له حد زیات دي او دا ستونزې له لسیزو راهیسې دلته پاتې دي. دلته انکشافي کارونه کشوي دي هغه کاپی نه دي یا د نورو ولایتونو په پرتله کم دي. نو د خلکو غټه ستونزه د پوهنې په برخه کې ده، د روغتیا په برخه کې خلک ستونزې لري، سړکونه دلته ډیر نه دي جوړ شوي او خلک په عموم کې غټې پروژې غواړي.
د پکتیکا والو انتقاد ده د پتیرې ونی ملسیزه کې چې څومره والیان پکتیکا ته راغلي دي دوی وایي چې لازم کار یې نه دی کړی. ستاسو په نظر آیا د پکتیکا مشکلات رښتیا هم دومره پیچلي دي چې دولت یې پر هواري نه دی کامیاب شوی او که په دې برخه کې ناغېړي شوې ده؟
لومړی خدا خبره چې داسې نه ده چې دلته کار نه دی شوی، کار شوی دی. زه په 2003 کې په لومړي ځل پکتیکا ولایت ته راغلی وم، تر ډېرو لرو ولسوالۍ ولاړم، بیا بیا راغلی یم، اوس هم دغه یم دلته. نو کومه پکتیکا چې ما لیدلې وه او کومه پکتیکا چې اوس ده د اسمان او ځمکې فرق لري. خو زه دا منم چې هغسې کار نه دی شوی چې خلک یې غوښتنه کوي او یا باید ترسره شوی وای. ځینې ستونزې داسې دي چې هغه پیچلي دي، هغې لرې کول آسان نه دي، لکه مثلا د لویو ذخیروي بندونو جوړول او ځینې ستونزې شاید هغې لرې کول به آسان وو خو هغې کې به نغړي شوې وي. لکه پکتیکا ولایت کې د پوهنې د بهیر نه څارنه او نظارت او د هغې لږ تر لږه تر یو حده پورې معیاري کول، نو ځینې ستونزې لرې کېدلی شوې چې لرې شوې نه دي. په هغې ته کابل توجه نه ده کړې، نړیوالو مرستندویانو ته توجه نه ده کړې، یا دلته محلي ادارې په هغې کې سستي کړې ده او ځینې ستونزې لرې کول رښتیا هم دا آسانه خبره نه ده.
مخکې موږ چې د پکتیکا او د پکتیکا د ستونزو په اړه هر اړخیز معلومات لرئ، د پکتیکا د پرمختګ لپاره ستاسو مشخصې او اساسي طرحې به څه وي؟
زه هم د نورو مسؤلینو غوندې دلته کوشش کوم چې اول د ولس سره ډېر نږدې شم، تر څو چې موږ ولس ته نږدې نه شو، ولس موږ ته نږدې نه شي، په یوه برخه کې هم پرمختګ نه شو کولای. دویمه خبره، دلته د پکتیکاوالو لوی ارمان چې دی هغه د یوې پاکې ادارې جوړول دي. نو زه به له ولس سره د نږدېګدو نه وروسته دا هڅه وکړم چې داسې یوه پاکه اداره جوړه کړم چې هغه هم د کار کول وړتیا ولري، هم ولس د هغې نه رضایت ولري او هم د پاکو ادارو په مټ زه هغو لوړو هدفونو ته ورسېږم چې ټاکلي مو دي، چې هغه په پکتیکا کې د بنسټیزو پروژو پلي کول دي او یا د هغو مشهودو ستونزو لرې کول دي چې تر اوسه پورې هم ولس د هغې نه کړېږي.
په دې برخه کې به ستاسو لومړی کار کوم وي چې غواړئ تر نورو مخکې ترسره کړئ؟
کله هم چې زه په دې وتوانېدم چې ولس ته نږدې شم، او له فساد نه مې پاکه اداره جوړه کړه، ولس په دولت باندې باوري شو، لومړی کار به مې دا وي چې د هغو ښوونځیو دروازې پرانیزم چې تر اوسه هم تړلې پاتې دي. شمېر خواوشا دیرشو ته رسیږي، هغه په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو کې دي. قلم او کتابچه په لاس کې ورکم، ښوونکي ورته راولم، ښوونکي ورته ودروم.
د پکتیکا زیاتره سیمې له ناامنیو سره مخ دي او ناامنی پر حکمدارۍ مستقیما منفي تاثیر لري. که څه هم د امنیت پوره تامینول وخت اړتیا لري، خو د یوه باثباته پکتیکا راز به په څه کې وي؟
اصلا خبره دا ده چې پکتیکا د خپلو ګاونډیو ولایتونو په پرتله په امن کې ده. پکتیکا بدنامه ده خو بده نه ده، هسې نوم بد شوی دی. زموږ سره په ګاونډ کې که غزنی دی، که زابل دی، که پکتیا ده، د دې ولایتونو په پرتله په پکتیکا کې امن ډېر ښه دی. امنیتي پیښې هم کمې دي، تهدیدونه هم کم دي. خو خبره دا ده چې د پکتیکا هغه رقم انځور چې لري هغه منعکس شوی نه دی. دلته د ډېرو ولایتونو په پرتله امن دی، خو بیا هم موږ په دې باور یو چې د ډاډمن امنیت د تامین دپاره اړینه ده او لومړی شرط دا دی چې ولسونه موږ ځان ته رانږدې کړو، ولسونو سره موږ پوره سل په سلو کې همغږي ولرو. نو بیا کولای شو چې موږ هغو ممکنه ستونزو ته هم جواب ووایو چې د پکتیکا ولسونه یې محسوسوي، یا خلک ورسره مخامخ دي، یا یې په اړه ویل کېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د پکتیکا د مشکلاتو په حال کې مل مرکزی دولت څخه اساسي غوښتنه څه ده؟
هغه وړاندیزونه، هغه طرحې چې زه د ولس په مټ جوړوم، زه د ولس په مټ دوی ته وړاندې کوم هغه طرحې وړاندیزونه دي ومنل شي. کله هم چې هغه طرحې وړاندیزونه ومنل شول نو زه باوري یم چې پکتیکا بدلیدلی شي. پکتیکا به بیا بل رنګ غوره کوي. دا غوښتنې یوازې د مونږ غوښتنې نه او د ولسونو غوښتنې دي. د زه چې راغلی یم ماته چې څومره علما کرام راغلي دي، قومي مشران راغلي دي، د مدني ټولنو غړي راغلي دي، فعالان راغلي دي، د رسنیو سره مې خبره کړې دي، د سوداګرو سره مې خبره کړې ده، د نورو قشرونو سره یې ناست یم. دوی ډېر لیواله دي، د دولت سره د همکارۍ لیوالتیا لري، د پکتیکا آبادول غواړي، د پکتیکا بهبود غواړي، د پکتیکا دپاره د پرمختګ په برخه کې مرسته کول غواړي. ما چې څومره د دوی همکاري ولیده، ما چې څومره د دوی لیوالتیا ولیده، زه باوري یم چې د دوی په مټ به مونږ وکولی شو چې ټولو هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو چې اوس دوی د هغې د حل غوښتنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا وایي چې د جنوب په نوم یو فضائي کښتۍ چې 15 کلونه مخکې په 2011 میلادي کال کې د مشتري د سیارې په لور فضائي سفر پیل کړو، نن د جولای په 4مه دغه سیارې مدار ته ورداخليږي. په موکړه د کالیفورنیا د پاساتینا له ښار نه د امریکا غږ د ساینسي چارو د خبریال مایک اوسلوان ریپورټ چې زه به تاسو ته دروورم. ناسا وایي چې د فضایي تحقیقاتو په خاطر د مشتري په لورې د جنوب په نامه د فضایي کښتۍ د لیږلو نه مقصد دا و چې د دغې غټې ګازي سیارې په طبي جوړښت باندې رڼا واچوي او ساینس پوهانې په پټو رازونو، عجایبو او غرایبو باندې پوه شي. د جنوب فضایي کښتۍ چې پوره 15 کاله سفر وکړ خپل وروستي هدف ته ورنږدې شوې ده. توقع کیږي چې په 2 ورځو کې به د مشتري مدار ته داخله شي. د جولای په 4مه بعد د کالیفورنیا د ایالت په پاسادینا ښار کې د ناسا مرکز ته د معلوماتو پر لیږلو باندې شروع کړي.
The craft's polar route will map the entire surface of the planet.
وایي چې په دې پوه شي چې د مشتري په سیاره کې چې کومې تکې تورې ورځې لیدل کېږي له څه شي نه جوړې شوې دي او نور څه پټ رازونه په دغې غټې سیارې کې نغښتي دي. ساینس پوهان د ناسا په جیټ پروپلژن لیبارټري په ستر لابراتوار کې د مشتري په باب د پلټنو د فضایي ماموریت د کنټرول په مرکز کې د دغو معلوماتو او ارقامو د څېړلو لپاره ځانونه چمتو کوي. د جنوب فضائی کښتۍ چې د 1390 هجري شمسي کال د اسد په میاشت کې د فلوریډا ایالت د کیپ کاناویرل له فضائی مرکز نه فضا ته توغول شوې وه او کله چې د مشتري مدار ته ورداخله شي پوره 40 میاشتې به د دغه سیارې په شاوخوا کې چکرونه وهي. هغه ساینسي آلات چې د جنوب قطبي اړخ کې نصب دي د تقریبا 2 چکرونو په دوران کې به د مشتري ټوله سطحه پیمایش کړي. دا به معلومه کړي چې اصلا دغه سیاره له څه شي جوړه شوې ده، د جوړښت منبع او سرچینې څه ده او داخلي برخې په څه ډول جوړې شوې دي. جنوب به د مشتري د مقناطیسي ساحې او د رنګه شعاګانو په اړه هم معلومات ورکړي. د جنوب د پروژې ساینس پوه سټیون لیون امریکا غږ ته وویل په بنیادي توګه جنولو ټایټانیمونه جوړه شوې او د یوې غټې قطۍ په شان ښکاري. په دې خاطر چې د اوږده سفر په دوران کې ورته څه نقصان ونه رسیږي موږ خپل ټول ساینسي آلات د دغې قطۍ دننه ځای پر ځای کړي دي.
د ناسا
د روښانه تصویرونو د ټیکنالوژۍ منیجر کیون کوسی امریکا غږ ته وویل که د نړۍ په نورو برخو کې د جولای په 4مه باندې څوک وغواړي چې د جنو د فضایي ماموریت تصویرونه وګوري کولی شي چې په انټرنیټ کې وګوري. لومړی دی په دې پاسه د ناسا له ویبسایټ نه د شمسي نظام د کتلو مخصوص سافټویر چې د آیز ان سولر سیستم په نوم یادیږي ډاونلوډ کړي. آیز ټکی ناسا ټکی جی او وی. د جولای په 4مه شپه کله چې جنو د مشتري مدار ته ورننوځي خلق به وکولی شي چې دا تاریخي پیښه په خپله وویني. ناسا د جنو فضایي کښتۍ د رومیانو د یوه خیالي معبود په نوم مسمه کړې ده چې د هغوی په عقیده په اسمان کې له ورځو اخوا هم کتلی شو او امریکایي ساینس پوهان هم غواړي چې په دې پوه شي کوم پټ رازونه په مشتري کې شته.
ترنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ ول چې روان کال د پیل راهیسې شاوخوا یو سل درشتنه بلابل نشئی توکو د پولیسو لاسته ورغلی دي. هغه ویل موږ د 1415 نویم کال په لومړی او دریو میاشتو کې نشئی توکو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره شاوخوا 1518 لوی او واړه عملیات ترسره کړي چې شاوخوا 1320 مشکوک کسان په دغو عملیاتو کې نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. ښاغلی احمدی وویل چې پولیسو په یو تازه عملیاتو کې شپږ قاچاقبران په بغلان کې نیولي چې غوښتل یې د طالبانو په مرسته 1200 کیلوګرام اپیم د بدخشان هلمند ته او د هغه ځایه ایران ته کاچا کړی. د چارو یو شمیر شنونکي په افغانستان کې په پراخه کچه د نشئی توکو کر او تولید ته په کتو د پولیسو اوسنۍ لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي. د امریکا د یو بانفوذه سناتور جان مکین په مشرۍ د کانګرس یو لوړ پوړي هیات د پاکستان په پوځي هلیکاپټر کې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دوره وکړه. دغه هیات په پاکستان کې خپل دوره دوه ورځنی سفر پای ته ورسو او اوس به افغانستان ته ورځي. د شمالي وزیرستان سیمه د طالبانو، القاعدې او د حقانی شبکې پناه ځای ګڼل کیږي او په دې برسیره د دغې سیمې نه په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم ترګر عملیات ترسره کیدل. اوس د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه یې د ترګرو نه پاکه کړې ده. دا دوه کاله کیږي چې د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې د ضرب العصب په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. سناتور جان مکین د دغه سفر نه وروسته د پاکستان دولتي ټلویزیون ته وویل چې زه په دغه سیمه کې د ترګرو په ضد د پوځي عملیاتو په کامیابۍ ډیر خوشحاله شوی یم. د پاکستان د پوځ یو قماندان د میرامشاه په سیمه کې د پوځ په یو مرکز کې د امریکا د کانګرس د غړو سره د پوځ د عملیاتو په حکله معلومات شریک کړل. دغه هیئت د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کړی دی. د یک شنبه په ماسوتن په بغداد کې په مرګانیو حملو کې چې داعش یې ذمواري اخیستې ده د وژل شوو کسانو شمیر یو سل څلیرو شو او د زخمیانو شمیر یو سل شپږو اتیاو ته رسیدلی دی. د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې هغه وو تنو حمله کوونکي چې په یو رستورانت باندې حمله کړې وه کومې غوښتنې نه لرلې. هغه د اسلامي دولت د ډلې هغه اداګانې رد کړي چې وایي هغوی دغه برید کړی دی. د بنګلادیش د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله یوازې شعار دی. په بنګلادیش کې د اسلامي دولت ډله وجود نه لري. دا د بنګلادیش کورنۍ ترګر دي چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې سره ځان وتړي. دغه ټول حمله کوونکي زموږ خپل خلک دي او بارنیان نه دي. دغه حمله کوونکو د بنگلاديش په پایتخت ډاکې کې په هغه سیمه کې چې ډیپلوماټان پکې اوسېږي د جمعې په ورځ ناوخته په یو رستورانت کې خلک ارغمل کړل او زیاتره هغه کسانی وجل چې مسلمانان نه وو. په وجل شوو کسانو کې نهه تنه د ایټالیې، یو د امریکا، یو د هند او اووه تنه د جاپان اتباع وو. په تیره میاشت کې د سوریې د هغه مهاجرینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې امریکا ته راغلی دي او په ایران کې په سلګونو خبریالانو ته په یو ټلیفوني پیغام کې خبرداری ورکړی شوی دی چې د ایران نه د باندې د دښمنو ادارو سره اړیکې نه ساتي.
د خبرونې په پای کې نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د موسم حال د سانتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 21 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 11 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 23 درجه ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28 ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 38 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 26 ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 20 ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه ده. په خرنه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 21 درجه ده. په غزنی کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. همداراز په میمنه کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 21 درجه ده. په ترینکوټ کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 38 درجه ده. او نن په پیښور کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده، او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمنګا لمړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا زیږو.